آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شبریم د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشخي دفتر یا اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې وروستیو سیلونو، یعنی د رواني اونۍ سیلونو چې له دوشنبه راهیسې پیل شوي دي، د افغانستان په شمال ختیځ او د افغانستان په ختیځ کې یوشت ولسوالۍ ډېرې ځپلې دي. مخکې دې چې بحث ته مخه کړو، په دې اړه د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام تازه جزئیات را سره په دې ویډیوي راپور کې شریکوي.
د تیری دوشنبه د ورځې د شدید طوفان او باران او ګلۍ لامل چې د ننګرهار په ولایت کې وشو، د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د ننګرهار د ولایتي ادارې رسنیز دفتر په تازه اعلامیه کې چې د تیری چهارشنبه په شپه باندې خبره کړه، ویلي چې د مړو شمیر د دغه پیښې له امله 250 ته رسیدلی دی. دوی وایي چې د 250 وژل شویو کسانو کورنیو ته نقدي مرسته رسولې ده. لدین وړاندې د وژل شویو کسانو شمیر وسلویخ یاد شوی او دغه شان ویل شوی و چې 350 تنه په دغه شدید طوفان، باران او ګلۍ کې چې دا زخمیان شوی دي. دا پیښه د ننګرهار په ولایت کې د دې ولایت اوسیدونکو په وینا باندې چې دا بیساری و، په تیرو څو کلونو کې په دې ولایت کې دغه ډول تیز باران، شدید اورښتونه او د دې ترڅنګ ګلۍ او باد په دومره اندازه باندې کلم ورانه نو کړي. د برېښنا لږ تر لږه شپېته پایې زیانمنې شوي وي، نړېدلې وي. د مخابراتي شبکې یوه ستنه چې ده هغه له منځه تللې وه. دغه شان ډېرې زیاتې ونې چې وي دا نړېدلې وي او د ونو لاندې خلک شوي وو. د ننګرهار څو سیمې چې دي، بیسود، سررود ولسوالي، خپله د جلال آباد ښار، بټیکوټ ولسوالي، دا د نورو سیمو په پرتله باندې ډېرې زیانمنې شوې وي. په جلال آباد ښار کې عموما دا ښار چې دی د کانالیزیشن سیستم ډېر جوړ نه دی او په دغسې شدیدو ورښتونو کې چې دی د اوبو کچه پکې لوړېږي او خلکو ته چې دی پکې زیان رسیږي. د ننګرهار تر څنګ بیا درې نور ختیځ ولایتونه چې دي، په دې کې شدیدو ورښتونو او سیلابونو چې دی مرګ ژوبل اړولې وه. په کونړ ولایت کې د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی او د لغمان ولایت نه د یو کس د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی او په دې ولایتونو کې مورښتونو چې دی تاوانونه اړولي وو. له دې نه ورخوا تیره اونۍ د افغانستان یو شمېر نور ولایتونه په ځانګړي ډول باندې پنجشیر، کاپیسا د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدانو چې یو شمېر خلکو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې وه. په پراخه کچه باندې ویجاړې رامنځته شوې وې. سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې د ننګرهار په ګډون باندې په څو بېلابېلو ولایتونو کې دا کښتونه له منځه تللي وو. کرنیزې ځمکې ړنګې ورانې شوې وې. د دې ترڅنګ سرکونه، فرعي لارې، پلونه، پلچکونه چې وو دا نړېدلي دي. خلکو سره چې څومره زه وغږېدم، دوی ته لا هم لومړنۍ مرستې چې دی نه دي رسېدلي. زیات شمېر خلک لا هم تر شنه اسمان لاندې، ځکه د دوی کورونه نړېدلي دي، د دوی کوټې نړېدلي دي، خونې نړېدلي دي. دوی لا هم تر شنه اسمان لاندې ژوند کوي او دوی غوښتنه کوي چې باید بهرني موسسات او دغه شان مرستندویه ادارې، بنسټونه او حکومت باید دوی ته زر تر زره مرستې ورسي تر څو دوی د دغه ستونزو نه خلاص شي. بله ډیره مهمه مسله چې په جلال آباد کې پیښه شوې، هغه د برېښنا د ستنو له امله د برېښنا کټ کېدل دي، د برېښنا پرې کېدل دي چې خلک ورسره په دې شدیده ګرمۍ کې د یوې خوانه د طوفان له امله د خلکو زیانمنېدل او د بلې خوانه شدیده ګرمۍ د برق د برېښنا نه موجودیت، دا ټول هغه شیان دي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
له خپل خبریال اکرام الله اکرام څخه په مننې. د ازادي په څپو کې په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې وویل، په افغانستان کې د وروستیو سیلونو په ارتباط بحث لرو. د بحث لپاره مو محمد کریم ناصری د ځوان عزم د بنسټ مؤسس ته بلنه ورکړې ده. همدارس عمر وحید ټولنیز فعال به په دې خبرونه کې راسره وي او محمد عیسی وحدت په نورستان کې د ملي پیوستون د پخوانی مشر په خبرونه کې راسره ده. لومړی بل شغلي وحدت څخه وورو. وحدت صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي چې په نورستان کې سیلونو څه حال ده؟
په په نورستان کې خو دغه ورښتونو زیات تخریبات خصوصا سرکونه ډېر تخریب کړي دي چې د نورستان په ټول ولایت کې 80 کیلومتره سرک عمومي سرک او فرعي سرکونه مکمل تخریب شوي دي. د 200 جریبه نه زیات زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، 15 د زراعتي سربندونه تخریب شوي دي، یوه برقی جرنده چې مونږ ایم ایچ پی ورته وایو چې د مساوی په نوم باندې نورګرام ولسوالۍ کې یو کلی دی، دغه جرنده تخریب شوې ده، او هم 14 بانډې د مالدارۍ د سیلابونو تخریب کړي دي، او 13 وزې د یو مالدار هغه هم د نورګرام په ولسوالۍ کې د سیلاب وړي دي.
مهرباني وباسي ما ممدا پښتنه کوله سي انساني تلفات او شتي تاسو معلومات لري.
درې کسان دي چې درې واړه ځوانان دي، یو د وایګل د ولسوالۍ دی، یو د کانتیوا او یو د واما، چې د دې متاسفانه تر اوسه د دې ځوانانو جسدونه هم ترلاسه شوي نه دي او لا ورته.
مننه وحدت صاحب، بیا به تاسو ته راشو. اوس په ورشو ناصری صاحب ته، محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ مؤسس له ننګرهار را سره دی. ناصری صاحب، تاسو دغه فعلاً په کومه سیمه کې یاستئ چې په دقیق ډول تاسو معلومات ترلاسه کړئ؟
شبر صاحب محترم، زما سلامونه احترامات هم ومني ټولو اوریدونکو ته او کتونکو ته، همداراز درنو ملمنو ته زما له خوانه سلامونه احترامات ورسیږي. هلمند هم ټول بروغ جوړ وي. زه فعلاً څو شیبو کې هغه ځای راغلم چې هلته د دغه زیانمن شو لپاره د مرستې صندوق او خیمه لګول شوی و، او زه هلته لاړم.
ناصری صاحب، مطلب مو له سرخرود څخه دی؟
نه، مونږ دا خیمه چې د ځوانانو وهلې و هغه په ادګا مسجد کې و، نو چون هغه مرکزی ځای او خارو، او مونږ ځ خپل په استوګن په سرخود کې ما کور میال ته دا وضعیت مل نږدې نه ټول لیدل. متاسفانه ډیر یو بد وضعیت او ډیر یو دسی وضعیت چې تقریبا زما د عمر نه هیڅ کال ده، دغه سی یو حالت او دغه سی طوفانونه او دغه سی شدید بارانونه مانو لیدلې. بس تا کورنۍ لمنځه تللې دي، همداراز شهیدانو تعداد هم ورځ تر بلې ډیریږي. تقریبا 16 شاوخوا ځانته شهیدان د سرخود ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت اړوند د سرخود ولسوالۍ دي، د 400 ټپیان واوختل. وضعیت ښه نه ده متاسفانه په داسې حال کې چې خیره بنسټونه او همداراز مرستندوی ادارې او حکومتي مسؤلینو خپل هلې ځلې پیل کړي دي چې رسیدګي ورته وکړي، چون وضعیت وخیم دی. او بسته کورنۍ لمنځه تللې دي، داسې کورنۍ لرو چې یو تن ماشوم ترې پاتې دی، بسته 11 کسان د کورنۍ هغوی په شهادت رسیدلی دي. نو وضعیت متاسفانه ډیر وخیم او ډیر بد وضعیت.
ناصری صاحب، ستاسو بنسټ څرنګه له خلکو سره په دې برخه کې تر اوسه پورې څه مرسته کړې ده؟ یعنی همکاري مو ورسره کړې ده چې دا خلک وژغورل شي او دا سیاسي
شبر صاحب محترم، په لومړی ورځ چې کله دغه پیښه وشوه او دغه د سختو روختونو له کبله خبر شو چې دغه ته څو کلی دي چې مسیخیلو کلی، احمدزیو کلی، دینه خبر شو، عجلم ځوانان تشویق کړل و مو هڅه ول ځوانان مولې ګل د وینې لپاره چې وینه ورکړي. ګنش پر ځوانان الحمدلله وینه ورکړه د ټپیانو لپاره، همدار از د مالی مرستې راټولولو لپاره دغه اقدام وشو او دغه هڅه وشو ترڅو مرستې راټول شي او دغه هغه ته ورسیږي. نور په مختلفو ګروپونو کې مونږه کمپاین وچلو، مسولین هم خبر کړل چې دغه موضوعات خصوصا په دغه دوه کلیو کې وضعیت خنه ده او باید رسیدګي ورته وشي. لنی کمرغه په مغه وخت سره مسولین خبر شول، راورسیدل، راغلل، نو وسیله منګه ځوانانو چې ترڅو یې داخله خبر
شي. مننه ناصری صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د بل ټولنیز فعال عمر وحید نظر واخلم. عمر وحید، تاسو خبرونه شرغلی، تاسو څه حڅ کړی دي؟
سلامونه شهبر صاحب، تاسو ته د ازادي رادیو درنو لیدونکو د دې خبرونه اوریدونکو لیدونکو ته دغه بعد غمیز پیښې نه خبر شو. نږدې سیمو ته چې کوم سیلاب ځپلي ول هلته لاړو، له شهیدانو ټپیانو سره مرستې وکړې، هغه هم روغتون ته انتقال کړ، ځوانان ټول کړل.
عمر وحید صاحب، وبخښئ، په دقیق ډول ووایاس کومو کومو سیمو ته لاړو؟
د سفرود او هجرت کلي ته لاړو، د درونټې ساحې چې تقریبا د
بٹیکوٹ پولیس والے کے استاسو لیدن اچھا سرنگ حالت ہم مالی او جانی تلفات اوشتی
بالکل مالی او ځانی تلفات شته. د شدید طوفانونو له وجې ونې غورځېدلې وې، د برق ستنې غورځېدلې وې چې د خلکو په کورونو دیوالونو باندې چپه شوي ول. د همغه له وجې زموږ یو شمېر هیوادوال شهیدان شوي او ټپیان شوي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
وحدت صاحب کته سره شم، تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې په نورستان کې ډېر سړکونه او لارې بندې شوې دي د سیلونو له امله. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ تر اوسه پورې ځینې لارې پرانستل شوې دي بیرته؟
د ولسوالیو مرکزونو ته بیرته لارې پرانستل شوې دي. البته خو دا سیلابونو د سړکونو نه خاوره وړې ده، سړکونه خو د نورستان ټول خام دي، نو تیږې او ډبرې او په ډېر مشکل سره دا ډبلې موټرې دا 4x4 دا ډاکټرنې تللی شي، نورې موټرې هلته نه شي تللی. سړکونه ډېر زیات تخریب شوي دي او کلو ته بیا لاسرسي نه کېږي. هلته مشکلات څه دی؟ سړکونه هلته موټر لا نه ځي، خلک راوتلي دي، لګیا دي. د ولسوالانو سره مونږ تماس ونیو. تاسو پوهیږئ چې نورستان خو ډېره پیچلې جغرافیه ده، د مرکز نه رسیدګي تر اوسه نه ده شوې، مشکلات په خپل ځای دي. او دغه درې کسان چې مې وویل چې یو د وایګل نه او یو د کنتیوان او یو د واما ولسوالیو نه اوبه وړي دي، تر اوسه د هغوی جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د نورګرام په ولسوالۍ کې د یو مالدار شپاړس وزې سیلاب وړي دي، شپاړس د مالدار اتلس وزې وړي دي او شپاړس د مالدارۍ بانډي تخریب شوي دي. کورونه په خاطر د اوسېدلو کورونه په کامدېش کې څلور کورونه تخریب شوي دي، او خلک د همسایګانو سره اوسېږي. زراعتي ځمکه مې وویل چې تقریبا 200 جریبه شاوخوا دا ځمکه په ټول نورستان کې تخریب شوې ده. ول ویشت د اوبو سر ویشت نو بخي پنځاوې د اوبو سربندونه، د زراعتي اوبو سربندونه، زموږ سربندونه اوبو سیلاب وړي دي. دغه سي تلفات دي. مالدارۍ ته خصوصا سرکونو ته زیات مشکلات یا تخریب شوي دي. کورونه فقط څلور دي. نو دا د نورستان عمومي وضعیت دی. سرکونه خو تاسو پوهیږئ چې د نورستان سرکونه د مرکز سره ولسوالیانې فقط د واما ولسوالي وصل له نورو ټولو ولسوالیو د مرکز سره سرک له طریقه نه دي وصل. خلک د ډېرو مشکلاتو سره هم ولایتي اداره مخ ده.
بله، مننه وحدت صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري، او د خبرونه تاسو په د فیسبوک له لارې هم کتلی شئ. په خبرونه کې ډاکټر اکرم ملکزی له جرمني را سره وصل شو. ډاکټر صاحب، خبرونه ته شرح لی او مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د سیلونو په برخه کې ځینې کسان ژغورل شوي دي، له روغتیايي پلوه هغه کسان چې ژغورل شوي دي او صحت یې اوس بهتره دی، له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي ډاکټر صاحب؟
شبیر صاحب، دا هغوی سره چلند دا دی، څوک چې ژغورل شوي دي دا معنی نه لري چې د ټول عمر دپاره هغوی ژغورل شوي دي، هغوی ښه دي. د هغوی د خولې د لارې، پوزې د لارې، پوستکي د لارې کېدای شي چې هغوی ته ځینې نورې ناروغۍ ورتیرې شوي وي، چې د هغې په ډله کې یو رقم ناروغي ده چې موږ په پښتو کې ورته شولګر راته به ویلی شو. زموږ هېوادوال پوهېږي چې شولګر راته شته وایي، هغه د شولو پټي ته وایي. دا یو پخوانۍ اصطلاح ده چې په لاتیني ژبه کې ورته لیپتوسپیروز وایي. دا یو ناروغي ده چې د میکروبونو د لارې، په د ناپاکو اوبو د لارې، د حیوانه ناتو، د تشو ډکو میتیازو د لارې، د مکاکانو د لارې، حتی د غواګانو، د نورو پسونو د ډکو میتیازو د لارې انسانان ته تیرېدای شي. هغه بیا داسې نه ده یو څوک چې وژغورل شو دا معنی چې ټول عمر پارېدل شي، کېدای شي د هغه بدن ته دغه میکروب تیر شوی چې بیا څلورو نه تر دوه هفتو پورې هغه وخت لري چې میکروب بدن کې زیات شي. نو دی کې انسان ته بیا تبه پیدا کیږي، سرخوږی پیدا کیږي، حتی کله کله دا ناروغي وژونکې هم ده. لاس په سولو کې په دې ناروغۍ باندې مړه کیږي. نو دا خبره ده چې هغوی باید مراقبت وشي، پالنه وشي، که هغوی ته تبه پیدا شوه، سرخوږی پیدا شو، نو هغه به ډېر ژر.
ډاکټر صاحب ملک صاحب، عادتا دغه علائم په څو ورځو کې راڅرګندېږي؟ عادتا
د څلورو نه نیولې تر څوارلسو ورځو پورې.
په دغه موده کې باید د کورنۍ غړي له دغه ناروغ سره څرنګه چلند وکړي، یعنی وار له وارې ډاکټر ته یوسي او کنه صبر ورته وکړي چې کله علائم را پیدا شول له هغه نه وروسته لاس پکار شي؟
هغه باید صبر وکړي څلورمه ورځ کې وګوري چې هغه ته تبه پیدا شوې، ډېر سخت سرخوږی پیدا شوې، حتی تبه پیدا شوې ده. او کله کله داسې کېږي چې سړی چې ټوخی کوي لږ څه وینه پکې راځي، کله کله داسې کېږي د پوزې نه وینه راځي ډېره، نو دغه حالات دي. او یا ډېر داسې سرخوږیږي چې سړی سړی غاړه څټ ډېر کلک نښتی چې مونږ تا ته مننجایت ورته وایي، دغه حالات ته هم کله کله خبر رسېږي. نو دا خو باید ډېر پرمختللی حالات وي، خو اقلا یوازې که تبه هم پیدا شوه نهه دېرش درجې نهه نیم دېرش درجې
ډاکټر صاحب، هغه کسان چې تازه د سیل له اوبو نه راایستل شوي دي له هغوی سره باید څرنګه چلند وشي؟
اوس دې ته مهمه ده چې راویستل شوي دي آیا هغوی خپله سارخ کلی شي او که نه شي کولی، آیا په هوښ دي او که نه دي. که چېرته داسې په هوښ شي سارخ کلی شي، نو سړی وایي شکر خدای چې داسې دی. نو هغوی ته باید پکار وي هېڅکله دا سړی باید ونه کړي چې هغوی سړی سر چپه کړي او لکه بوتل غوندې سړی لاندې پښې پورته فکر کوي چې دغه د اوبو د بدن نه وځي. دغه کار باید هېڅکله سړی ونه کړي، ځکه که خامخا اوبو باندې ډنډ کې لودلو کې څوک مړ شوی نه وي، نو سر چپه کول کو باندې به خدای نه کړه خامخا مړ کېږي هغه. ځکه که څوک یو سر چپه شو د معدې نه یې اوبه راځي خولې ته، انسان خو بیا تنفس کوي، نو تنفس سا چې راکاږي هغه اوبه د معدې اوبه د خولې د لارې سږي ته د ننوځي بېرته. نو هغه سږي ته چې اوبه لاړې هغه هم د معدې اوبه، هغه بیا وژونکی شی دی. نو ډېر غلط کار به دی چې هغوی باید سرچپه واړ شي. نو تاسې ستاسو پوښتنې ته برای شم، هغوی دپاره دا دی خپل خپلوانې وګوري، اول وګوري چې هغوی د بدن څنګه د یخ دی نه دی، چېرته چې سیلابونه وي ډېر وخت هلته ساړه وي، هلته که بدن یخ والی نو د هغې جامې دې بدلې شي هغې ته نوې جامې.
ډاکټر صاحب وبخښئ، اوس دغه اوس سیلونو په ننګرهار کې ډېر زیان اړولی دی او په کونړ کې دا سیمې ګرمې دي، نن سبا هم که دوی له اوبو راویستل شي بیا هم دا یخنۍ ته توجه پکار دی؟
نه، هغه باید وګوري چې بهر د تودوخې درجه څو ده. که چېرته هوا سړه شي ډېر نه وي، نو ضرور نه دی چې د هغوی د بدن یخ کړی شي. نو هغې مهمه ده چې دا لامدې جامې ترنه ویستل شي، بېرته وچې جامې ورته واخیستل شي، د هغوی د بدن حرارت وکتل شي، دغه باندې په دې ترمامیتر باندې وګوري چې بدن حرارت یې څنګه دی. نو بل هغې وکتل شي چې وضع یې څنګه، سا یې څنګه ده، سا یې سپره ده نه ده، خبرې کوی شي نه شي کولی. که خبرې کوی شي نو هغوی ته لږ صدمه پکار ده، استراحت پکار دی، او لږ څه الکترولایت پکار دی. نو هغې دپاره یعنې لږ څه چای او داسې مالګه اوبه او بوره چې پکې ورسره وي دغه چای نه ورته پکار دی.
ډاکټر صاحب وبخښئ، یوه لخه تاسو راسره واوسئ، زه پوهېږم ستاسو وخت کم دی. دلته دوه ځوانان دي راسره، محمد کریم ناصری د ځوان عزم د بنسټ مؤسس له ننګرهاره راسره دی، او عمر وحید ټولنیز فعال هم له ننګرهاره راسره دی. دوی له دغه سیل ځپلو سره مرستې کړي دي. که دوی کومه پوښتنه لري له تاسو چې دوی له دغو کسانو سره چې سیلونو ځپلي دي څرنګه مرسته وکړي؟ ناصری صاحب، تاسو که له ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لري؟ ملکه تاسو له ډاکټر صاحب ملکزي څه پوښتنه لرئ سي د خلکو سره سي تاسو د ژغورنې په برخه کې مرسته کوئ؟ که کوم مشکل تاسو ته پیدا شوی تر اوسه پورې مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه وکړئ.
مننه شیبر صاحب، د ډاکټر صاحب مننه کوم، کور ودان ډیر مفید معلومات وړاندې کړل. دغه پیخ خلک فرق کوي، په سرخوت کې او په ننګرهار کې اکثره دغه د پیخ قربانیان له بارانونو نه دي کورونه راغورځېدلي دي، یعنی سیلابونو نه دي وړي. دا له نورستان لږ توپیر لري، فرق یې نور ولایتونو نه. دلته نو فقط بارانونه شدید طوفان باران چې کورونه کېنولي دي، چتونه ناسي په خلکو باندې، خلک خپل ژوند له لاسه ورکړه. نو دا سیلابونو له کابل دوی قربانیان شوی نه دي او نه دوی هغه شوی دي.
مننه ناصری صاحب، په همدې برخه کې به ډاکټر صاحب تاسو ته معلومات درکړي چې له دغه رقم کسانو سره به څه رقم چلند کیږي. ډاکټر صاحب
ناصری صاحب تاسو معلومات راکړه. نو زه ته وایم چې دا هغه چا باندې چې کورونه ولیدلي دي د هغوی ته به د هټ ماتې خطر دی. نو که چېرته داسې یو څوک وګوري چې دا په درد لري، ملا یې جوبله ده، پخه یې جوبله ده، نو داسې ونه شي چې زموږ خلک داسې کوي په شاکۍ چې یو چېرته جوړم، هغه به داسې وشي لکه کټ غوندې، فقط لکه یو کټ چې پښې ونه لري. د مثال په توګه یو کټ دی هغه پښې لري، د یو رنځور چې کول هغې ته کېدای شي چې د ملا هډوکی بې ځایه شي، هغه یو هډوکی چې رګ یې وشکېږي. نو تاسو په تصور کې چې یو کټ په خې ارکی مثال پتوګه یعنی تاسو کور ونه جوړه کې یو شی ونه جوړ کې چې دای باید په ډډه واچول شي داغه لاندې پاتې تخته نه ایستل شي بیا په بل ډول وشي یاندا چې په تغره رقم آرام به شي بل دا چې کله چې داولل کیږي باید چې ډیر غرب 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 غوونی شي هدا کې پیدا شي نو زما توصیه دا ده چې د هغه چا باندې کورونه ولیدي دا وی دا ډیر خطر دی چې حد ماته غوې ته پاتې شي هدا کې ما چې نو غیر لپاره پات تاسو چې یو سکیندا یو شی باندې پات تاو شي هغه چې هدا کې کا ماته او هغه باید په انتقال لاله کې ډیر غنو خورول شي روغتون ته بوتل شي چې دا غوې ایکس ری واخلي چې اکس واخلي وګوري چې هدا کې ماته کاوسې درد دی لته
مننه ډاکټر صاحب ل وحید ل عمر وحید ټولنیس فعال څخه به ماورو وحید صاحب کتا سو څه پښتنه لري ل ملکزی صاحب څخه ساسو مایک روشانه نه دی وحید صاحب ساسو مایک مړ دی هفته هغه روشانه کې لطفا ل دوی سره مو رابطه قطع شوله ډاکټر صاحب ل شاغلی وحدت څخه به هم واورو دوی په نورستان کې فعال دي او ډیر دقیق معلومات هم د خبرونې په ترڅ کې کتا سو خبرونه اوریدلې و را سره شریک کړ وحدت صاحب کتا سو کومه پښتنه لري ځکه چې لکه څنګه چې توضیح شو کوم تلفات چې په ننګرهار کې اوشتي دي هغه له دې سره فرق لري چې په نورستان کې اوشتي وحدت صاحب
ډاکټر صاحب مشورې مې واورې دي ډېرې مفیدی دي بالکل نورستان کې خو دغه څه واقعات کیږي دا ښه نظر و چې باید احتیاط وسره وشي په انتقال کې ځکه هغه کلی چې سرک نه لري دي او دغه څه ضربه وګوري او مریض ناروغ نو هغه باید په احتیاط باندې انتقال شي دا مو واورې دي ان شاء الله دا به
وحدت صاحب دلته یو بل تغییر هم شته په ننګرهار کې هوا ګرمه ده ډاکټر صاحب مخکې دې باندې ټینګار کاوه چې ناروغ چې کله له سیل له اوبو راوځي هغه باید پټ شي په نورستان کې به هوا یخ ده په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب وره ډاکټر صاحب په نورستان کې نسبتا هوا نن سبا سړه ده د ننګرهار په پرتله حال تک څوک له سیل نه راوځل شي څه بور سره کوي
نو مهمه ده سره باید وګورئ چې دغه ترمامتر الدر چته کومشته نشته دغه هوا څومره سړه ده نه ده دا خبره زکه کومه کله کله داسې کیږي چې د انسان خپل د بدن تودوخی حتی د څلور دېرش درجو ته کې نورمال حالت کې خو سړی د شپږ دېرش اووه دېرش درجو مینځ کې د بدن حرارت دی خو کله کله څلور دېرشو نه کته کېږي درې دېرشو تر کته کېږي دوه دېرشو ته کته کېږي دا چې ډېر خطرناک حالت دی بل دا کله چې د انسان د بدن تودوخی درجه کته شوه ځینې کسان دي یو رقم حماقت ورته پیدا کیږي حماقت په دې معنی چې هم د اوس ته وګونه دوی ژغورل شوي دي په دې کې دوی بدن سوړ شوی دی مغزه یې کار نه کوي بېرته ځي اوبو ته ځان بېرته غورځوي اوبو ته نو سړی به نه چې دی ولده احمق ته غورځانې بېرته وغورځو دا به پوښي چې دا د بدن یخېدل هم دغه شایستګي باندې تولیدوي چې سړی حماقت ته رسوي بې ګناه نه لري خپل عزیزان نه وژني بلکې دا شکی نو مطلب دا دی چې باید د هغې بدن وګوري چې حرارت څومره که چېرته هوا سړی بیا په رښتیا هغوی دپاره دا دی سپکار چې جامې باید بدل شي او چې جامې ورته واغوستل شي او لکه تاوده شي نه ورکړي چې لکه تود شي دا شي نه ورکړي چې د هغوی بدن بیا بېرته لکه تود شي
ډاکټر صاحب ملک زای کله په لری پروتو سیمو کې خو حتی په ښارونو کې افغانان ترمامتر نه لري چې د وجود حرارت درجه معلومه کی څه نقش شته چې خلک په دې باندې پوښتنه کوي چې د ناروغ یا دغه سیل وړي د وجود حرارت کم شوه دی
نو ترمامتر خو واضح چې دقیق شه دی خو کچیر په ترمامتر بیان نه وي نو سړی د بدن پوستکی باندې لاس کې په تندي باندې په خو باندې ملا باندې لاس کې چې هغه څومره سوړ ده بل دا چې سره خپل پیږي یو انسان چې بل ژغوري پیږي چې هوا ماده پاره څنګه ده خپل یو ژغورین کې روغ انسان ګوري چې ماده پاره هوا خدا ډیر سره نه ده د ما یخنی کې په دې یو کمیش کې طاقت کیږي نو دا معنا لري چې هغه څوک چې په اوبو کې ولیدل دی دا هغه هم بدن دومره ډیر په سوچ نه وي واځي چې اوبه سړی دي نسبت هوا ته او دومره ډیر بنی او که بیا دسی چې یو څوک چې خپل ماغه ژغوري هغه یو کمیش کې طاقت نشي کولی هغه ځان ته کورته اغونی ځان یې تود تودې جامې اغوستي نو بیا چې دغه بل کس چې په اوبو کې ولیدل هغه ته بعد مرته چې اوبو خو عادي دي سړی دي نو دا هغه بدن به په رښتیا سوک شوی دی نو دا حالت کې به سړی وایي چې او زما چې به د کورته طاقت نکېږي نو هغه چې بدن چې سوک شوی دی بعد مرته دی نو دا هغه بدن په رښتیا سوک شوی دی نو هغه بدن به تود کړي
ډاکټر مننه یو پښتنه بلاغنه بیا هم واخلو مخکې مرابطه ورسره خطه شواله عمر وحید ټولنیس فعال څه څخه. عمر وحید کته سو له ډاکټر صاحب څخه کومه پوښتنه لري؟
ډاکټر صاحب څخه پوښتنه دا ده چې د سیلاب څخه کوم
مننه آواز هم یو څه جر. ډاکټر صاحب سوال مو واخیست
او پښتنه باندې پوه شوم داسې ما خو داسې پښتنه باندې پوه شوم چې یو څوک چې د اوبو نه بچی دی هغه خېټې ته ډېرې اوبه تللې دي، نو دا کوم څه چې ډیر غلط کار دی ما کراتو مراتو اوریدلې دي، او ځینې طلبه د مرغه وزو ام بي تجربه کسانو ته کار کړی دی چې خېټه باندې زور کړی چې بخ او به دخلی نه وزي، نو دا به که په اوبو باندې مرچی نه په دې باندې بابا خدای نه کا کس به عمل شي، نو هیڅ کله به دا کار نه کوي چې یو سړی څملا وي او خېټه باندې زور کوي چې هله ته اوبه د خېټه وباسي. دا کار چې به د روغتون کار دی هغه به یو کتی تر د لارې کتی در نه پوهیم چې یو ټیوب د لارې هغه به د امیدې د ډاکټران تیری د ټیوب د لارې بیا ویستي اوبه ویستل کی. بل دا دی که چېرته خېټه بې درېغه دومره غټه شوي نه چې د هغه سا بنده شي ور باندې بیا پروا نه کوي، ځکه معدې کې اوبه چې دي یو خوند هغه ډېر زر د معدې نه په کولمو ته کته کیږي، د کولمو د نه بیا د ډکو میتیازو د لارې او د پښتورګو د لارې بدن نه خارجيږي، هغه دومره خطر نه دی، خطري نه نسبت ته چې سږو ته تللي. نو زه تا وایم چې تاسو نو دا کار به نه کوئ چې په خېټه باندې به زور کوي بخت د هغې خولې نه به اوبو باسي دې باندې به هغه کس مړ شي، بلکې هغې ته حوصله وکړي که چېرته روغتون ته بیولی شي ډېر په قراره باندې چې هلته په ټیوب باندې د معدې نه دا اوبه ویسي دا به ډېر ښه کاري.
ډاکټر صاحب محترم او بخښه فکر کوم عمر وحید ټولنیز فعال دا خبره هم کوله که چېرته همدغه ناروغ ټپي او نس هم له اوبو ډک وي له هغه سره به څه کوي؟
که ټپي کوم ځای ټپي شوی دی
مثلا لاس ټپي دی پښه ټپي ده،
نو کوم ځای چې ټپي دی او خېټه د اوبو د خېټې موضوع مې وویله دا چې در دې ټپو پورې ډېر اړه نه لري، څنګه مې چې وویلې خبره وخت ځای نه شي، د هغه باید زور په معدې باندې ونه شي، هغه به باید همداسې پرېښودل شي روغتونه پورې چې هغه ټوب د لارې معدې تشه شي. راغلو د ټپ برخه کې د مثال په توګه د یو چا لاس یا پښه ټپي شوې ده، نو ډېر غلط کار به دی چې یو څوک یو سیم ونیسي او هغه دی چې ټپي شوی ده د هغې نه مخ په زړه برخه ډېره کلکه وتړي، نو دا معنی لري چې د هغې لاندې ډېر مهم عصبونه دي، هغه عصبونه به شکېدلې او د ده به لاس او پښې به بالکل فلجي شوي وو. نو ښه به دی چې هغه ټپ باندې که څوک دلته په اروپا کې ورته ګاز وایي کمپرس ورته وایي پاک که کومه ټوټه د هغه ټپ باندې کېښودل شي او یو ډېر پلن شي باندې باید هغه وتړ شي. پلن څه دا معنا که چا سره پټکی وي یعنې په دغه پټکی وي هغه باید وتړي په خپله زخم باندې وتړي چې هغې نه وینه رینی شي، نو بل شخص بل څوک نشي کولی. او که چېرته دا خطر وي چې هغه هډوکی مات شوی دی، نو که چېرته د مثال په توګه د ونې خواته وي ونې وي خاخونه وي که یو مستقیم خاخ وي هغه باید خپله هماغه مټ سره و کې خودل شي او په سر یې بیا یو څه تاو شي چې هغه به هیڅ ونه خوځي، یعنې دا چې هغه به داسې سټابیل تاو شي چې دا دوکه به ځای دی ځای نه شي.
ډاکټر صاحب ملک زه ډېره زیاته مننه، زه پوهیم چې تاسو څومره بوخت یاست او په دغه وخت د روغتون وخت هم دی چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته، کور ودان او ډېره مننه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
رابشم بیرته د بحث ناصری صاحب کله تاسو نه واورو او یو بل خبره تاسو ته دا وکم چې تازه راپورونه دا وایي چې احتمالا سبا هم ممکن په ننګرهار کې بارانونه وشي او په کونړ کې همدارس په نورستان کې او د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې لکه په پاروان کې په پنجشیر کې په بغلان کې په بدخشان کې په پکتیا کې په پکتیکا کې په خوست کې په لوګر کې او په میدان وردګ او کابل کې د ورښتونو اټکل شوی دی او ممکن سیلونه هم ورسره یوځای وي. وارلمخه ناصری صاحب تاسو ځینې تیاریانې لرئ که خدای مکړه بیا سیلونه راغلل مخکې له مخکې باید څه وکړي؟
ډیر زیاته مننه شبر صاحب محترم. بالکل لږ مخکې په ګروپونو کې دغه خبرتیاوې نشر شوې خپرې شوې تر څو ټول هیوادوال وطنوال ورته تدابیر ونیسي. مونږ الحمدلله په سرخود ولسوالۍ کې د قومي مخاورو سپینګیرو او د علماء شورا او د مشترک شورا لرو او دغه له طریقه ملګر نه غوښتنه شوې ده چې د راتلون کې اته پرون منګه دا کوڅه پرون هم بارانو په سرخوت سیمه کې او په خار کې پرون هم منګه دا بحث درلوده هم دا مشورې هم درلوده د ملکانو شورا سره نور دوستانو سره چې موږ باید خپل تدابیر ونیسو هغه کورنۍ یا هغه کورونه چې هغه په خام شکل په اساسي ډول نه دی راغول شوی نه دی جوړ شوی خلک فقیر دي بېوزله دي کورونه اکثره پاخه نه دي نو خطر هر شیبه د خطر امکانات شته او د خدای مکړه د لوی پیخو امکانات به هم شته نو د لپاره تدابیر نیول شوی دي کلیو کې د ملکانو د شورا لخوانه د ځوانانو شوراګانو لخوانه او د دوستانو لخوانه په دوی خلکو باندې غږ شوی چې مسؤل ذات انتقال شي ترڅو د راتلونکو خطرونو څخه وژغورل شي نو په دې برخه کې کار شوی په اکثره کې خصوصا کولنیزو رسنیو له لارې دغه خبرتیاوی خبرې شوې دي چې سبب به سبب بیا د شدید ورښتونو او طوفانونو اټکل شته
مننه ناصری صاحب له عمر وحید څخه به وارو تاسو څنګه دغه خبرتیا تاسو هم در رسیدلې ده او تاسو هم څه هڅې پیل کړې دي چې د نورو ورښتونو له خطره باید یو څه احتیاطي تدابیر ونیول شي
بالکل سینغاړو او دغه زیانمن شوي سیمو خلکو سره تماس کړي هغې م بیا خبر کړي چې سبا شپه تېرې شپې هم بارانونه طوفان شوي وو چې خدای مکړه بیا
هېوادوال ته کوم زیان ونه رسېږي نو د حوادثو ریاست هم په جریان کې دی او تر ډېر مسؤلیت د هغې دی چې په داسې وخت کې د هېوادوالو د ژغورلو لپاره په ښه ډول چمتووالی ونیسي او تدابیر ونیسي
مننه له تاسو څخه وحدت صاحب که له تاسو واورو په نورستان کې هم د جمعې په ورځ د ورښتونو اټکل شوی دی څرنګه د خوالو رسنیو له لارې له فیسبوک له لارې او له دغو له لارې خلک یو څه منسجم دي چې یو بل خبر کړي چې احتیاط وکړي
داسې حالات په نورستان کې د شیبر صاحب محترم چې نورستان خو یو غرنۍ سیمه ده او مالداران په دې وخت کې د نورستان د خلکو ژوند په مالداري دی او مالداران د اوس په چارهګاه کې دي بهرنۍ چارهګاه کې چې هلته سرپناه هم نه لري نو که څه هم خبر شوي دي خو دوی د اوړي چارهګاګانې په نورستان کې سرپناه نه وي فقط داسې چوپالونه ورته جوړ کړي چې د باران نه محفوظ کړي خو هغه داسې نه کافي نه دي داسې طوفانونو دپاره کافي نه دي نو ځکه مالداران هلته متضرر کېږي اګر چې ولسوالي ادارې محلی ادارو کوشش کوي چې دا خلک خبر کړي خو مالداران په داسې ساحو کې دي چې هلته ټلیفون هم کار نه کوي چې او نه خلک دومره هغه دي چې هلته فیسبوک او یا انټرنیټ ته لاسرسی ولري دا مشکل په نورستان کې ډېر زیات دی چې خلک عامه آگاهي واخلي او لاسرسی ورته ولري او بل تاسف دا دی چې
وبخښئ په دا سیلونه لومړی ځل نه دی چې راځي په نورستان کې یا په نور افغانستان کې څرنګه له پخوانیو تجربو خلکو څه زده کړي دي
بالکل دغه دي چې هغه ساحو کې چې ګوري چې دلته د سیلابونو د راتګ احتمال دی هغې ساحو نه مالدار کوشش کوي چې ځان غاړې ته کړي ځان یو طرف ته ونیسي او بیا هم کله داسې طوفانونه را شي چې هغې نه مالدار ځان نه شي بچ کولی مال هلته کنټرول کولی نه شي داسې ځکه واقعیت راځي وبان هم مالداران خو چون دا د دوی د عمرونو چارهګاګانې دي هلته په دې بلد دي چې کوم ساحه کې سیلابونه راځي د هغې ساحونه ځان بچ کوي خپل مال غاړې ته کوي دغسې خو خپله مالدار تجربه لري دلته په ساحه کې په چارهګاه کې مالدار داسې سرپناه نه لري چې د باران د شدت نه مال محفوظ شي خصوصا هغه مالونه چې د مالونو واړه بچیان دي یا مریضان دي یا معیوب مالداران مالونه دي هغه په ضرر ویني حتمن
مننه وحدت صاحب ازادي په څپو کې پروګرام په منځني څپه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو محمد عیسا وحدت له نورستان میلمه دی محمد کریم ناصری له ننګرهار او عمر وحید هم ټولنیز فعال له ننګرهار را سره دی
ازادي په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
یو اوریدون که هم را سره د واتس اپ لاري د دوی نظر به هم تاسو او له اوریدون نور اوریدون کو سره شریک کړم. مهرباني وکړئ اسدیب څه پوک پروګرام د تاسو سره سره است.
ډیر زړه مننه شغله شبر سه محترم تاسو هم درنګ درنو مېلمنو ته سلامونه پدې لنګ شبه است.
وعلیکم السلام.
محمد خادم د ولمن ولایت واشر ولسوالي.
شرغله شرغله اول خطه دارات وای چې تاسو په سیمه کې څه حال ده؟
من نه دی خواته شکر دی الحمدلله به خیر خیرات او داس پیښه نسته نام سه یاد تر اوسه پر خو د ښاغه نورمال حالت هغه دی حالت ټول خلک خوشاله.
او مهرباني اوس په نظر او یا سوال
ډیر زیات مننه. نظر می دا دی چې دغه اکثر وخت دغه چې د پیښ سرامن ته سیده په غرونو یا په غاسمه کې زموږ افغانان چې په دې باندې نه پوهیږي باور دی وسته یعنی ما خپل تیر دغه تیر جمع باندې د دواشیر ول دلمن واشیر ول سالې ته دغه غرو ته زبلانم دا چې کورنه مو دل چلته واوري کې دلې یعنی د خونو چتنه چې و یا د دیوالونو هغه تران به ماتو دوی نور اچ ورتل نه کړو یعنی کچيري یو کمزور یا د دربیا یو ژغله د وتاکو بغلته وسه خونه به دا چپس نو په داسې دغه کوم د خلک ژوند کې د مېلمنو سمې داسې پښتنه ده چې دی دغه کسان ته دوی څه سپارښتنه لري دا ځکه کسان چې مثلا په دغه کې یعنی د ټوله کور ټوله فامیل په داسې وتاکو چې تاسو ډیر ته وام کړي د لرګي به تلانی کړي وغه به تاسو به هم کوي نو څل په سره کثیر نه لیدل وای یعنی بیا یو د ژوند انکام نو ولا دوی په دغه کې ژوند کوي دا اکثره کوچانو
السلام
علیکم شبر صاحب رو سلام علیکم تا اوس تاسو محترم مېلمنو ته سلام نو وایم ټول ګران اوریدونکو ته سلام نو وایم زما دا د جنال ابات دا کومه نغمانه په جو پیښې چې غمجنې ډېر غمجنې زه یو د غلره مګوره د غزموش خان په داس کې وی پیښه د جنال خو ته طرف ته شو خو بیا هم بندګان په دې کې غټه وانه لري په دمنده وکی په کندهار او په کندهار نشه چې مایل دی چې په منده وکی په منده کې د شمکاري پورته کړی د دوبرو جوال اولې د اړي بوري بخار او دوبري باندې چولې تر هغه یاد ته کړی تر پر جون کړی نو دا غز د نړۍ د وګو مخې نو څنګه کړی او دارم خپل ځانم په دربار کې نو څنګه ګم شو نن په دربار کې ځان چې حکومت پر دغه باندې بس یو څلنه کړی دا د وګو مخې چې هر وخت ارزایي خپل اصلي مسر ته ورسېږي که د خلکو سره یې د سکنډي جوړ کړی چې نو تاسو دا بیا تاوان نه رسیدل شي لهونه یو دا حکومت یې سروې و چې په دغه تزاري روزایو باندې په تا د خلکو د مندو په خاله باندې چې خلکو آبادی کړی دي سره یې نه جوړ کړی دي ځای نه جوړ کړی دي د مسلمانانو ته جوړ کړی دي دا چې آبادی نه کړی دلته خو ګرځو او احتیاطي متضرر شي یا نور مسلمانانو سره متضرر شي او حتی ټول افغانانو سره متضرر شي کاندر کا نو سره کوم جنس نو زما چې د اشنا حکومت ته او پامنرانه وکي دا د مندو د غاری آبادی ما بین زوی شي او حکومت تر ولایت سروې وکي د انجنيران ور یوس خو سیان او ټیکنالوژي تر مستل له چا غځې متزرری هغه ځای سره خلک وښه نفسي واخر چې بیا ولي بار بیا هغه مستګات چې د وړن کارو هیڅ نه راځي چې دلته شلا او خلک ولي چې الته شلا او خلک ولي دې ته ولي جام ته ولي چې نظام دا متزرر ځای نه دي مخکې تر دې چې خلک وې چې باید دې سروې کې پروګرځي چې دا ځای
باندې
کې د خلکو سره هم باندې
مننه. تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه په تیرو څو کلونو کې چې کلم په افغانستان کې سیلونه راغلي دي او ازادي ډوله د چاپیریال له متخصصینو سره خبرې کړې دي. هغه هم دا خبره کړې ده چې د خورونو ترڅنګ باید خلک کورونه ودان نه کی او باید خور وو پیژنې هغه خور چې بارانونه پکې راځي سیلونه پکې راځي د باران وو پکې راځي. را بشم میلمنو ته ناصری صاحب کستا سو نظر واخلم هغه یو اړیدون کې قانی دا پښتنه لرله چې خلک چې په کوم کورونه کې وسه حالت احتیاط نکوي ستاسو تجربه څه ده؟ تاسو چې له خلکو سره مرستې کولې یعنی د خلکو څومره ونده په دې کې شته چې احتیاط نکوي؟
شبر صاحب محترم متاسفانه خلک د یو کب ډوډۍ د پیدا کولو توان نه لري. ټول هڅه کوي چې فقط خپل شپه سبا کې او د یو کور کې ژوند وکړي چې هغه د دوی د وسه توان یې لاس کاله شل کاله دیش کاله مخکې کورونه جوړ کړي دي په اساسي ډول نه دي جوړ شوي دي بس یو دیقاني کار ده او کور جوړ کړی ده او شپه ورځ سبا کوي. د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. غرور یادونه مو کړه او دا ډیر ضرور ده. دا زموږ غوښتنه هم ده له حکومت څخه له مسؤلینو څخه چې د دغه کورنیو یو ښه څېړنه وشي او سروې وشي دغه کورنیو سره چې دوی حتی په بټیو کې کورنۍ دوی نسلونه نسلونه هلته ګروګان دي هغوی هلته بیچارهګان ماغه دي مزدوري کوي او شپه ورځ سبا کې دغه خلکو سره باید په اساسي ډول مرسته وشي او دغه پیخو اکثره قربانیان هم دغه بې وزله ناچار هغه خلک چې هغوی اقتصادي لپاره ډیر ځپل شوي دي او وضعیت خنه ده که په دغه برخو کې کډوالو چارو وزارت او همدارس نور د پیخو پر وړاندې وزارت نور ځینې وزارتونه چې یو ګډ کمیټه ورته ایجاد شي نه یوازې په ننګرهار ته د افغانستان په کچه د دغه سي کورنۍ او د دغه سي خلکو سره مرسته وشي او د عادي اقل د سي کورونه ورته ورغول شي لکه دغه کورنۍ چې اوس په مونږ په سرخوت کې لرو چې شپېته کورنۍ شپېته تنه په شهادت رسیدلې سرګونه کورنۍ لمزه تللې په بشپړ توګه دوی زه مطمئن یم چې همداسې کور خپلوانو کړتلې د تشپه ورسره باقی نشته ورسره د مالی توانی چې بیرته خپل کور په خام ډول بیرته آباد کی نو زما غږ هم په حکومت هم داده په مسؤلینو څخه مخکنه هم داده چې څومره زر کېده شي د دغه کورنۍ لاسنیوي وشي د کورنۍ په وادولو کې د کورنۍ په ودانولو کې ورسره مرسته وشي او په عادي اقل او سرپناه ورته تنظیم شي او ترتیب شي.
مننه ناصری صاحب. وحدت صاحب په نورستان کې که ستاسو نظر واخلم هلته هم د کورنۍ کې هم څه ستونزې شته د دې تیرو څو کلونو تجربې ځینو کسانو ته فکر کوم نه دي انتقال شوي.
بالکل صاحب دا سدا چې د نورستان د خلکو ژوند خو د بخرو نمیر ژوند د اوډیر اقتصادي مشکلات لري ژوند په دغه په محدود مالداری مستقل محدود زراعت او مالداری نو دا خلک چې د خصوصا کله په دې موسم کې چې دا اوس سرطان نشته تقریبا اخره اوس د نورستان د مالداران د غرونو څوکو ته ختلي دي الته سرپناه نه لري دغه سي حادثات چې راشي د شدید باران او غلې نو الته دوی متضرر کیږي او مګل دا چې د اوبو مشکلات دي کله د اوبو مالداري د پاره نو هغه د سي زینو ته چې هغه شیلي او الته د اوبو امکانات یې هغه ته دوی خپل په صلاح د دمځه جوړي نو دغه سي واقعیات چې بیا چې په وې د خدادات تلګونه په ناتاتي راځي د باران نو یو دم راځي په دې کې مالداران متضرر کیږي او هغه د غربت او چون وسایل کمبود د وسایل وي نو ځان نشي بشکوله ځکه خطر هغه ویني د ضرر وي او بل عامه پوهاوی هم ضعیف دی ولایتي ادارې دومره قوي نه دي چې مالداران په دې مشکلاتو باندې او د دې خطراتو نه په وخت سره خبر کړي.
وحدت صاحب بخښي
وسایل هم ضعیف
بله وحدت څنګه کېدې شي چې هغه کسان هغه مالدار چې په نورستان کې لبارانونو نه ځان ساتلې ده او یو تجربه ترلاسه کړې ده دغه تجربه تر نورو پورې انتقال کړي د انټرنیټ زمانه ده آیا ممکنه نه ده چې ځینې مدني فعالان په دې برخه کې یو څه مرسته وکړي او خلک خبر کړي؟
دا کېدلی شي خو وخت نیسي. بل دا مخکې مې عرض وکړه چې نورستان دا ولایتي دا جغرافیه د نورستان مشکله ده ولسوالیان یو بل سره ډېرې فاصله لري د مرکز نه د لارې ارتباط نشته سرکونه نشته چې دا په وخت سره دا راټول شي د مالداران راټول شي مرکز ته او هغې ته د زراعت د ریاست له طرفه یو ټریننګ ورکړل شي مالداران په دې پوه شي چې باید چېرته مال په داسې حالاتو کې وساتي چې د سیلاب نه د غرب فایدلو نه د تیګو د ورګدلو نه محفوظ پاتې شي. نو دې لپاره خو هم هغه ادارات به تقوی شي او هم د مالدارانو سره د ارتباط نقطې فعال شي چې هلته د نت د انټرنیټ یا د تلیفون پای هغه ساحو کې نسته چې دوی وتوانېږي چې مالدار په وخت سره خبر کړي.
مننه وحدت صاحب. د ازادي راډیو د ازادي سپو کې د پروګرام په دې برخه کې د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې سیلونو ځپلې دي دغه ویډیو راپور په ګډه سره ګورو او اورو.
یاره ډیر زوره ورسېبه بس راغې نه ساپانه دغه نه اوریز رااله او تیار رااله او بس یو بد حالات جوړ شو او زه دغه ځای کې مو خبره دره بس دغه ځای ماشومان په جړه او بس خختیم پیرا غورځېدل.
دا زما مشر ورو دا د باد او باران کې د دیوال پیرا پریوته کوټی لاندې شو کسانو نه کسانو دوه زخمیان دي دوه شهیدان شو.
دغه کوټی کې تقریبا چې وکسش په شهادت باندې ورسېدو چې د دې مشر زوی نور الحق نومیږي د دې وخزه څلوري لورګانی او یو زوی او یو خپله دا وکسه په شهادت رسیدلی دوه ماشومان چې دي دوه لورګانی هغه زخمیان دي.
د یو شمیر سیلاب ځپلو څرګندونې ما اورېدې چې د خبري وړ خبرې دي او چې کله څوک واوري چې افغانان په څه حالت کې دي او څنګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې 204 دیش د افغانانو 204 دیش کورنۍ نهایت سخت او بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. ناصری صاحب، څنګه کېدای شي چې عام افغانان تر خپل وسه پورې په یو ډول باندې دغو خلکو لاسنیوی وکړي؟
شبر صاحب محترم، شخصا ما په ننګرهار کې الحمدلله موږ د مبارزو په علمي ډګر کې په ټولنیزه برخه کې 14 کلنه تجربه لرو. کله چې پکتیا کې کومه پیښه وشوه، موږ دلته خیمه ول اول کزو مخدوسان شهیدان دی ورغل ورورسیدو د خیمو ترتیب هم جوړ کړ، دی په خاطر چې هغه د ملي وحدت لپاره قوت او ورورولۍ او د مرستو هغه ختم سیل وشي، او الحمدلله په ملیون روپۍ افغانۍ راټولې کړې او هغه ولایتونو ته ورولېږلې. اوس په نګراریان راغلي ده، او نګراریان هم الحمدلله ویښ دي، بیدار دي. موږ دغه د صندوق کې خودلو هدف هم دا و چې د حکومت تر څار او نظارت لاندې دغه مرستل ته ورسیږي. همداراز خیره بنسټونه، مرستندوی ادارې، دوی هم ملي سوداګر چې زه لمدې ځای مننه ترې کوم، خپل مسؤلیت ادا کړی. تر ډېره بریده پورې ځینې کورنۍ ته مرستې رسیدلي دي. د حکومت له لورې شهیدانو ته 1,00,000 افغانۍ او ټپیانو ته 50,000 افغانۍ په مغه ورځ په سبا یې دا پروسه پیل شو ورسیده چې زه لمدې ځای مننه کوم، خصوصا له ځوانانو څخه او له سوداګرو څخه چې یو ملي کمپاین په لار واچو تر څو د مرستې راټول کړي. او همدار له بهر میشتو ورونو څخه الله تعالی د هغه ته اجر ورکړي. جسمانه له روحن له وطن سره دي، زړه له وطن پورې تړلې ده، او په ډالر او په یورو په ډول ډول مرستې خپل نقدي راولېګلې ځوانانو ته او سوداګرو ته. دغه له طریقه د ویش لړۍ پیل شوې ده، او ممکن دا لړۍ تور از نورم دوام وکړي. نو بیا هم غږ کوو چې کافی نه ده، هم په حکومت غږ کوو، هم په بایساس سوداګرو غږ کوو چې داسې کورنۍ دي لکه مخکې چې شبر صاحب تاسو یادونه وکړه، باور کې ډیر بد وضعیت کې دي. د دوی داسې کورنۍ هم لرو چې یو ماشوم ترې پاتې دی، بس کورنۍ په شهادت رسیدلې دي. د دوی پالنه روزنه د حکومت مسؤلیت دی، د ولسونو مسؤلیت دی. باید موږ ټول خپل مسؤلیت ادا کړو، خپل ایماني، اخلاقي، وطني مسؤلیتونه ترسره کړو او ادا یې کړو. زه په حکومت بیا هم غږ کوم چې په دغه برخه کې څومره چې عاجلی د دوی د کورنۍ په کورونو جوړولو لپاره، سرپناه جوړولو لپاره عاجله اړتیا ده، ځکه چې ډېر ستونزې په همدې سرخود ولسوالۍ درجه ول ولسوالۍ سرخود چې ډېر زیان لیدلې او ډېر شهیدان او ټپیان لرو. همدارس هغه ټپیان چې هغه حالت نازک ده، زه لمدې ځای غږ کوم چې دوی عاجل دي هغه روغتونونو ته انتقال شي، پلازمینه کابل ته، نور ولایتونو ته چې هغه مجهز امکانات لري او مجهز دي هغه ته انتقال شي، دوی ته زر رسیدګي وشي. او هغه کورنۍ چې هغه د خپل د کورونو د جوړولو توان نه لري، بیا هم که حکومت رسیدګي ټولو ته نشي کولای، زما هیله ورزو هم دا ده چې موږ افغانان لکه پخوا هم موږ خپل مسؤلیت ادا کړی، بیا هم خپل مسؤلیت ادا کړو، او د دوی لاسنیوی چې څومره لازمه ده باید وکړو. نو موږ دغه کمپاین په همدغه خاطر په لاره اچولی چې هر کورنۍ ته چې دوی زیان لیدلی، قرباني شوي دي، ادې اقل د دوی ژوند را جوړ شي، او د اقتصاد لپاره او د اقل د اغستو غنځینو لاړخه مطمئن شي چې پراتونکو کې دغه سی پی خو قرباني نشي، او بیا افغانستان په دغه سی یو ویرو په دغه حالت کې.
مننه ناصری صاحب. د عمر وحید ټولنیز فعال نظر به هم وخلم په دې برخه کې. څنګه تاسو څه وړاندیز لري چې عام ولس او خلک په څه ډول کولای شي چې د دغه سیل زپلو لاسنیوی وکړي، او وارلمخه تدابیر ونیسي چې د جمعې پر چې کوم بارانونه را روان دي چې په هغه کې خلکو ته تلفات ونه وړي؟
مننه شهبر صاحب. عام ولس په دې برخه کې ډیر مرسته کوي شي چې خپل هغه خپلوان ملګری چې کوم مشتمن دي، او یا خیریه بنسټونو والا پیژن، یا نور ملګری چې مند یو اقتصاد خدای هغه واسي تر څو مرستی ټولی کی، او ځانمنو ته ورسی، او په بهر مشته وادوال باندې غږ کی. نو د عام وګړو رول ډیر ځانمنو سره کی، او دی کولای شي چې دا خلک سره مستو کی، او خپل ملګرو، اقارب، خپلوان، یا په بهر کی، یا د واد په دیننه کمی موسسی یا خیریه بنسټونه چې پیژنې د دې سره کینی، د قناعت ورکړي، د خلکو ستونزې د ورسره شریکي، نو د خلکو لاسنیوی او د پیغ قربانیانو سره مرسته کولی شي.
مننه عمر وحید. وحدت صاحب، په نورستان کې هم ساس په باور باندې عام خلکو مرستې کړې دي او د خلکو لاسنیوی کړی دی، لیکن تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې څرنګه کېدی شي چې په راتلونکي کې د ورته پیښو مخه ونیول شي، که تر ډېره حده پورې نه په نسبي ډول باندې. داسې فکر نه کوي وحدت صاحب، ځینې کسان چارواکو ته ګوري، ځینې کسان خپلې تجربې له یو بل سره نه شریکوي. له تاسو نه واورو
شیبر صاحب محترم، نورستان کې خو د پخوا نه دا سیستم د اشر او دغسې حالات چې رامنځته کېږي، ولس ټول په فیصله حمله کړي او د حادثې ځای ته ځان رسوي او څومره چې د وسه کېږي خپل مسؤلیت ادا کوي. دا په نورستان کې د کلي د کلو خلک یا د بانډو خلک له حکومت نه دومره توقع نه لري چې د حکومت په انتظار کېږي، خپل وس کوي. ما مختار وکړه چې اکثره په بانډو کې مالداران یوازې کم خلک، یعنی د نورستان د مالداری او سیستم لري، موږ ورته پلوي وي. پلوي معنی دا چې څلور پنځه شپږ لس مالداران یو ځای کېږي او خپل مالونه یو طرف د غره هغه اخري کندونه چې ورته وایي هغه ساحو ته انتقالوي، چې هلته بیا ولس نه ډېر د ولس نه لري، دا ته لس یو ورځ دوه ورځې پیاده مزل باندې فاصله لري. نو هلته د کلو خلک چې هغوی ته رسېږي په دغسې حادثاتو کې هغوی باندې تېره شوي. کوبان هم هغه خپله مالداران چې څو کسان هلته وي خپله هغه خپل
وضعیت
خپله څاري.
د ترکیې د یوه تجربه زه له تاسو سره شریکه کړم. په ترکیه کې ځینې مالداران په ډېرو لرې غرنیو سیمو کې دا مالچارونه لري او هلته ځي. البته ما یې ویډیوګانې لیدلې دي، له نږدې نه یم ورغلی. هغوی بیا داسې کوي چې کله دغه رقم یو دوه درې مالدار سره یو ځای شوي او خپل پسونه یا نور څاروي یې لرې ځای ته بیولي او د بارانونو او د واورې خطر وي، هغوی په خپلو منځونو کې له غرنیو کانو نه واړه پناه ځایونه ځایونو ته جوړوي. آیا امکان شته چې داسې یو کار وشي چې په نسبي ډول ممکن مرسته ورسره وکړي؟
بالکل نه نه، نورستان کې بیخي همداسې مالدارانو کړي دي. په دغه ساحو کې ځان ته د غټو کمرو لاندې یا داسې په ځنګل کې داسې د لرګیو نه داسې تپرونه جوړ کړي دي، داسې ځایونه جوړ کړي دي چې هلته حتی داسې سمتې جوړې کړي دي چې په دغسې حالت کې د خپل مال او هغه وکم مال چې ضرر ورته ډېر متوجي هغه هلته محفوظ کړي.
ناصری صاحب، له تاسو نه واورو څرنګه دغه کوم سیمې چې سیلونه وځپلې، ګوره د جلال آباد ښار ته ډېرې نږدې سیمې هم ځپل شوي دي، په راتلونکي کې آیا خلکو څه ویلي دي چې څه به کوي چې بیا ورته پیښه خدای مکړه تکرار نه شي؟
دلته خو وخت نا وخت له مسؤلینو له خوانه او ولسونو له خوانه مشرانو له خوانه څوک چې مسؤلیت لري اجتماعي او رسمي، دوی همغه کورنیو ته چې هغوی د خوړونو سره نږدې کورونه لري او همداراز د خطر امکانات ډیر دي، هغوی ته وار له مخې خبر ورکړ شوی چې دوی د غزوینه پرېږدي او یو مسؤول ذاته انتقال شي. مخکې مې یادونه وشوه، یو دا د سیلابونو خبره ده. کله ناکله زموږ هیوادوال هم خو ملامت نه دي، منظم شارګوټ شتون نه لري یا د نمرو د ویش هغه لړۍ چې واغه بنده ده چې دوی ته یو مناسب ځای او خارګوټ جوړ شي. اگر چې اوس خو حوازې خبرې شوې چې په ننګرهار کې څلوي زره اجر بزمکه کې خارګوټ جوړیږي، زه وایم چې باید زره عجل څومره چې زر کېدای شي چې دغه سي خلکو ته دولتي ځمکې په واکه ورک شي چې داسې خطر نه خالی وي او خارګوټ او سیستم جوړ شي. کنه نو دوی بیچارهګان هم ناتوان دي، ناچار دي، مجبور دي چې داسې ځینې کې کورونه جوړ کړي.
ناصری صاحب وبخښئ، ناصری صاحب اوس ګوره دغه د خلکو کورونه سیل جوړل، دا بیچارهګان خو یو سرپناه ته ضرورت لري. څنګه کېدای شي چې د دې مخه ونیول شي چې دوی بیرته همدغه رنگی مینی بیرته آباد نه کړي او خامې آباد نه کړي، ځکه چې اقتصاد هم د خلکو سم نه دی؟
نو تاسو په جریان کې هسته چې نور ولایتونو کې زلزله ځپلو سره همدغه خرګوټي جوړ شول، کورونه ورته جوړ شول، ورغول شول د حکومت له خوانه، خصوصا د اقتصادي چارو مرستیال ملاړه غسهنی له نږدې نه ولیدې. موږ ننګراریان هم غږ کوو په اقتصادي چارو مرستیال باندې، مشرتابه باندې د حکومت چې دوی خپل رسمي مسولیت ادا کړي او دوی په دغه برخه کې خپل اجرات وکړي، دوی ته په اخه کورونه په اساسي ډول په بنسټي توګه ورغی، ترڅو چې په راتلونکي کې له هر ډول لافت او له هر ډول طبي پیښو څخه په امان کې وي او دوی ته په راتلونکي کې بیا دغه ستونزې پیښې نه شي.
عمر وحید، که ستاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیز لرئ؟
ترسو پائندہ کی ہر رقم آفت نہ پامن کی بھی کسیلا بھی پانی اور سرنور نقدی مرض سے مشیزہ کا خلق غریب دی وس نہ لری بے وز لدی معیاری کورونا نشی جوڑا عمدہ علتی چھ شدید طوفانوں سیلابونو گلئی بارانونو
مانانا ل محمد کریم ناصری د ځوان اعظم د بنسټ ل مؤسس ل عمر وحید ټولنیز فعال او محمد عیسی وحدت څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې برخه واخیستل او همدارس ل ډاکټر ملک جی څخه مننه یم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ هغه اوریدونکو چې په خبرونه کې د ټلیفون ل لارې برخه اخیستل د هغه هم مننه یم زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل
راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان پسڑکی پسڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی درغن بشی ودا سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودا وجود بھائی تکور شی تور بشی آباد بشی دوران افغانستان تم تور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی درغن بشی ودان افغانستان راشن بشی درغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی درغن بشی ودان